السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جاپان د نړیوال همکاري اداره جایکا وایي د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره یې د شاوخوا لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی تر څو د اقلیمي تغییراتو په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د دغې دوه کلنې پروژې هدف دا دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمیدو سربیره سیلابونه او پیاوړي بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتایج ګڼل کیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي افغانستان او شاوخوا سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او هند ترمنځ سیمو کې تروریستي فعالیتونه لیدل کیږي. لاوروف دا څرګندونه د بریکس نړیوال تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د روسیې له لومړیتوبونو څخه ده. روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلې او ورسره نږدې اړیکې لري. طالبانو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنې رد کړې او ویلي دي چې دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې وویل چې بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې به نن سه شنبه باران او واورې وشي. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې تمه کیږي چې په مختلفو ځایونو کې د واورې اندازه د لسو او شلو سانتي مترو ترمنځ او د باران اندازه د لسو او شلو میلی مترو ترمنځ وي. مخکې له دې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو وړاندوینه شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی وینس د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ورسېده. هغه پلازمینې یریوان ته په رسېدو سره د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره ولیدل. وینس د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې ارمنستان ته سفر کوي. دا سفر نږدې شپږ میاشتې وروسته له دې کیږي چې ارمنستان او آذربایجان د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. د آزاد اروپا د راډیو د ارمنی څانګې د راپور سره سم ارمنستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر سفر د اعتماد جوړونې لپاره د یریوان او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا متمرکز دی. سپین ماڼۍ وویل چې جی دی وینس به ارمنستان ته له خپل سفر وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ شي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه کې جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په 12 بجو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې پیلېږي. په پرونی لوبه کې سکاتلند د ایتالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان په وړاندې او جنوبی افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یک شنبه پورز په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال افغانستان کې سلګونو زرو کسانو سره مرسته کړې، خو بشري وضعیت بیا هم سخت زیانګلی دی.
کوم راپور چې آی سی آر سی وړاندې کړی دی او هغوی خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي، د واکسینونو برخه کې او د خوړ زاکې کې د حیاتي ارزښت لري.
راپورونه وایي پاکستان هغه زرګونه افغان کډوال اخراجوي چې امریکا ته د تګ په تمه پاکستان ته تللي دي.
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات داخلې کړي او په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د دې ګواښ سره مخ دی.
افغانستان کې د طالبان طالبان حکومت له پاکستانه د ټولو درملو په وارداتو بندیز نافذ کړ.
دوا فلن کابل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې به کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډیر لوړې دي.
نو رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسره صلیب نړیوالو کمیټه وايي په داسې حال کې چې افغانستان کې په میلیونو خلک د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي، افغانستان په تیر 2015 کال کې د نړۍ د هغو هیوادونو ترمنځ پاتې شو چې بشري وضعیت یې ډیر نازک دی. د نړیوالو کمیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ او د تیرو لسیزو جګړو د کورنیو توان په داسې حال کې کمزوری کړی چې د اقلیم پورې اړوندو پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو زیانګالي خلک نور هم زیات کړل، چې په نتیجه کې غذایي ناامني، روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدماتو کمښت د هیواد په ډیری برخو کې دوام درلوده. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغو شرایطو کې د افغانستان د خلکو لویه برخه د ژوند لپاره بشري مرستو ته اړ پاته شوه چې د بشري اقداماتو دوامداره بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په دې وروستیو کې وویل چې په 2026 کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې د معلولیت لرونکو کسانو او بې وزلو زیانګالو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړ او د بندیانو د وضعیت د بهتروالي او د هغوی حقوقو ته د درناوي لپاره یې د افغانستان د محابسو او توقف خونو څخه منظمې لیدنې درلودې. د سره صلیب بین المللي کمیټه ICRC وایي د افغانستان د سری میاشتې ټولنې په همکاري تیر کال ګڼ روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د سری میاشتې په 8 مرکزونو کې چې د دغې کمیټې لخوا یې ملاتړ کیږي، څه د پاسه 1,208,500 کسانو چې 40% یې ښځې او ماشومان وو روغتیایي پاملرنه ترلاسه کړې. دغه راز څه د پاسه 3,000 معمول واکسینونه تطبیق شوي او د سری میاشتې په 8 کلینیکونو کې څه د پاسه 9,000 خوارځواکو کوچنیانو د تغذیې د پروګرام څخه ګټه اخیستې. د نړیوال سره صلیب کمیټه خپل راپور کې زیاتوي چې څه د پاسه 2,000 ناروغانو چې 15% یې ښځې او کوچنیان وو د بدني ځواکمنتیا په 2 مرکزونو کې مرسته ترلاسه کړې. ډاکټر فرید بزګر چې نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره د کار تجربه لري وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه مرستې ځکه مهمې دي چې د روغتیا په برخه کې پخوانی تمویلونکي ډیر کم شوي دي او ډیرو روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او د نجونو په زده کړو هم محدودیتونه لګول شوي چې د روغتیایي خدماتو په عرضه یې تاثیر کړی دی او بل لور ته ګڼ شمېر کډوال افغانستان ته ستن شوي دي.
کوم راپور چې ICRC وړاندې کړی دی او هغوی خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي د واکسینونو برخه کې او د خوارځواکۍ کې د حیاتي ارزښت لري او همې ټول افغانان باید د قدر وکړي او د قدر وړ خدمات دي او چارواکي او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور کې لسګونو زرو اړمنو کسانو سره د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او بزګرانو سره د خوراکي محصولاتو د پراختیا لپاره د نقدي مرستې یادونه هم شوې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه د غرازوایي لسګونو زرو کسانو سره د برېښنا او د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته شوې. راپور وایي چې د سره صلیب د کمیټې د هلو ځلو په نتیجه کې د چاریکار، فیض آباد، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، کندوز، مزار شریف او شینډنډ د ښاري سیمو خلکو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړ او دغه راز د افغانستان د سری میاشتې رضاکارانو د هیواد په اتو هغو سیمو کې چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتو ناچاودو مهماتو خطر پکې ډیر لیدل کیږي، د ښځو او کوچنیانو په شمول څه د پاسه 2,000 کسانو ته د دغو توکو څخه د ځان ساتنې پوهاوی ورکړل شوی دی. د سری صلیب نړیواله کمیټه له 40 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي او د جګړو څخه د پاتې ستونزو او ننګونو په وړاندې د خلکو مرسته او ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار فریده سیال سره اوسئ.
به هم ستړي مشي. پاکستان حکومت هغه 60,000 افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواده په زور شړي. دا چې ولې علت یې څه دی او دغه افغانان اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي، ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو چې د په پاکستان کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې امریکې ته د تک په تمه و او له همکارونو یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې د هغوی غږونه راخیستې دي. ورزو جزئیات نور په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 19,903 هغه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک په تمه په دې هیواد کې میشت دي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنۍ اوس علي ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې 60,000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میش د ایس آی وی په ګډون د پی یو او پی دوا کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ایس آی وی یو کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو رئیس په اسلام آباد کې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشتې وویل که افغانستان ته استول کېږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات ناهیلي کړي یو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د دې ګواښ سره مخ دی، او هلته که لاړ شو نو طالبان به یا موږ سندانی کړي او یا به مو د منځوي سي کړي. وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته ریپورټ کړي، د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د پی دوه کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه ما لپاره ډېره زیاته خوښوونکې، ځکه ده چې بیرته که موږ افغانستان ته لیږدول کېږو نو هلته هم وضعیت په داسې شکل دی چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې دا وي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې موږ ته ویلي چې تاسو لاړ شئ درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې فبروري په 4 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار وایان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي وو که د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولېږدوي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تګ په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډېره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت له لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوي وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوې چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی له نیولو وروسته د پیسو په بدل کې خوشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډاوه، خو لا یې هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي، خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو لوبرید وروسته سپینې ماڼۍ د ایس آی وی په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع منع اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنجشنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولی چې له مخې یې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوس مهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړې او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي له شلبې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې منه دي. د دې وزارت ویاند ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې وه، افغان سوداګر غوښتي و چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. ورزو جزئیات نور په تخیر راپور کې اورو.
د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د درملو بیې لوړی شوی او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بایو تجدید پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیت دي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته، که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیت نه وو خو لږ تر لږه ارزانه وو.
له بل خوا په کابل کې د ځینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازه د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو به یې څو برابره لوړې شي. د یو درملتون مسؤل چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له مالي زیان سره مخ دی. نوموړي وویل ډېر شمېر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي، خو کله یې چې له لوړو بیو خبرېږي فکر کوي چې دا لوړوالی د درملتونونو د خاوندانو کار دی.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیه اخیستې دي. نو موږ اوس ډېر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي، که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دی وایي اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلادیش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا 40% د پاکستاني درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي. خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرولو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستاني درملو واردات د ټولو ګمرکونو لاری بندي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون خبر کړي ویلي له قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي، هغه تو کې چې په قاچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نو موري له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیايي مرکز مسؤل حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي، خو په خبره لږ شمېر پاکستاني درمل لا هم شته چې بیې لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیايي مرکز شاوخوا 70% اړتیاوې له پاکستاني درملو پوره کولې، خو اوس یې زیاد افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې ده.
اوس مهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کاروو. هغه درمل چې په خو بل پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروو، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري،
کیفیت هم دره ماشاءالله.
پندې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي رادیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکمخ مخنیوي وشي.
مو در جستجوی عزیز
مو هڅه کوي چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه و. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه د ژر ډکه کړي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستانه د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60% درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات د افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې منه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسیز مخک لزاده رادیو نوري په افغانستان کې وش مرخدو جنونی د زین روختي مسولاتو او سنگارټوکو له کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین مواردو کې د دې محصولاتو کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وختانو تویدو لا زیات شوی دی. دا خزي جنونی ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې وش مې ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدی مسولاتو کیفیت د لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید ورزه کې روختي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروز سینور.
دا نه دا هغه کمپنۍ وو دا محصول او نه دا اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړې. په
توخ مخکې د کابل په دریم مکریانو په مارکیټ کې د ډیلی او ایمن په شمول کومه ورسمه ساري ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنۍ والا و. هغه محصول هلته چې دا محصول اغوستو سمیچاري والا ته مونږ محصول به تسلیم وسی ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي وسی به ته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا د نه د هغه کمپنۍ وو دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. هماغه و چې ما به تسلیم سره والا ته یوړو خو هغوی اصلا منکر شو. ترې
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي یو محصولات نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوی نه دي بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او د غریشتو کې دي دغه د کیفیت ستونزو په اړه کې که زه خپل تجربه ووایم مریض سره داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم ستونزې لکه پوستکي خارش د وچوالی د برېښنا د تویدو لامل کېږي. عموما که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هیوادونو نه راځي یا موږ چې بیا اخلو د محلي مارکیټونو دغو نه اخلو کیفیت کې تضمین شوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې د وارداتي توکو کیفیت وڅارل شي جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نیویسي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسمو هینا لټول زده چې مشکل دي چې کارو فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسه وي کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا به ورته نو هغه باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیري. له دې ډلې د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلې خو قیمتي د واخلې او با کیفیته د واخلې. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې تاسو یې د جنس په کور کې استفاده کوي ناراض
طالبان حکومت دام روختی وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روختی پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لازده رادیو نوری زین افغانان وایی کل چی بیرنیو حالاتو که ناروغان تازه وینی تر تیاول لری دا وینه تر دیره دا خلقو پا همکاری اول رزاکار وینه ورکون کو چی خاطر لسه کوالشی. یوش می رزاکار وینه ورکون که هموایی دا هاگو ناروغانو دا جوان جغرو لحظه که بیچی وینی تر تیا لری. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکاره وینه ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو، خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما ناروغ درلود، زما میرمنې ماشوم زیږاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ یې او آر ایچ منفي و او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دا یې د خپل لس کلن زوی لپاره چې په تلاسیمي ناروغۍ اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمانم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه بر ازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خپرو 40% مرسته کوي. ډاکتران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګري راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. که نه نو یو شمېر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمېرې ثبت کړي دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي.
وینه سپینو کراویانو ته اړتیا درلوده. له 1500 سیسی وینه څخه یوازې 500 سیسی ترلاسه کیدای شي. د بانک وینه یخچالی ده. که تازه وینه ته اړتیا ولري نو باید تازه ومومي. خدا سي خلک شته چې د الله تعالی د رضا لپاره وینه ورکوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینه ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري، زیات شمېر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور را تمام شوي دي. زه خپله په صبرۍ ولسوالۍ کې یم، کله چې په خلبیسات بازار یا کوبیو بازار مکتب بازار د درې مشهور بازارونه دي. کله چې دلته اعلان وشي چې یاره وینې ته ضرورت ده په پلنکي روغتون کې یا پلنکي کلینیک کې، ځوانان کوشش کوي چې هماغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسې کېږي او د دې ډېر ضرورتونه یې خو دلته ځوانان چې دي اکثره یې کوشش دا کوي چې دوی
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینه ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. د دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینه ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
حالات میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه در تمام ولایت پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټولو ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغو هیوادوالو لپاره چې وینه ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد د مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شویو کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي. بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض پکې کم وي. د وینې او سرطانونو څنګه متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي رادیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلي جراحي او د شدید خونریزي پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه، تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیره خونریزی ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فاکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کرویات او د وینې دمویه صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلاد ورکول کیږي.
ده آزادی میلمه
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساده درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلې یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړي دي، ځینې زده کړې مې کړي دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشلیست صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې اوسېږئ، د یو بیا مهاجر شوي د حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و؟ څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وي؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وي به چې نوی کال سو، نو 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته به نیوله نه پرېښوله، او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سړی مجبور کې څوک په رضا له ملک نه زیادې غریب سیاد یا لغه مځنه. نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ موږ تللي
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب، او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته، د چمن او د کوټې د ژوند راته وایسته. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعاً چې مهاجرت سخت شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط هم چې مور مې ټپیس و او بیا هغه پس شهید سوله. نو یو یتیم مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د مهاجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وو، په دې خاطر چې ما د تنګ ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګری مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مکانه لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مکانه لیکي ما ته به ویل. بیا به دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی، دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، و موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کړي، یو جوړانه سپیشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېم زه درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې مالیا ته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بېرته را وایستم، زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی، بېخي اوس پرې نه هېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیکم ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. چې زه ولاړم د کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سوډګانې ولیدلې، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه را سره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس سره مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل. تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه شاه سروان صاحب محترم. دغه شعر پخوا به دې وویل چې دا د خوږمن زړګي په غږ دی، روشان دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه به چیرې و، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي. او په کوټه کې چې وم هلته، بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې. یو ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې. د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم، ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي.
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکي؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي. خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ سه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله. بیا مې په ادبي غونډو کې، سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګر ځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم
چاپ کړی دی کتاب په شکل مې منظور دی
بلی اوس ما شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډی ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مې ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې په حنیفه ما او پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کیسه یې کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم غوږ ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمېر ګڼ شو نور استادان په ما په کتاب باندې وژغې دل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا څو ښه خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس وکاو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه کې د غیب سره لیکم تر اخره کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه تر اخره چې یا سپیشل کولای چې بجر شرایط کوم کار وکړي مایوس نسی او داسې نسی چې وایزنه ماجرم کار نسم کولای کډوال هم کار نسم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مخالفه سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګټ مخته نه پرښاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره ټول سره د هیواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هیواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بېخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنان رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامل لیکل هغه به سهار په خبره چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستې سپېشلي ګرځره واریان دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه کوره چې روانو مې راتلم دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خلاص په کوټه گزاره کړې وه خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر برته ول چې تاسو لیکو نو مشر کشیر نه ځای جار خبرونه ته لاس منځل ستي کړی ستاسو موږ په پکټان په ډاکټر څه په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله ول چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړ شو مې نیوي بیا به غو سم راغ ور دي ولته نه چې فرادو کې خبرې کوي زه ست خبرونه کوم راو ورو اته بار زه سم ما په دې خاطر خنده ما ځم لکه فلمي رو خسر دا نه سم کولای زه کله دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو هغه دې شیخ خبرونه مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکل م الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشاوه جسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مرڅ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار اسې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مشاریع پیل کړې مشاریع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیدله. بس ماتې هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بی خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خپرونه وه چې کره کتنه وه، یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شیان ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلکو اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دور نه و، دغه فیسبوک دا شان دور نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه، نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبیش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی، دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې، خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې، بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو د اختر په شپه نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بله، بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیواله راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري درلوده، راډیو سره همکاري درلوده، د ځینو تلویزیونونو سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه سم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطنه ووتې؟
له وطنه نو بیا هغه دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله، خو مخکې تللی وم بیا داسې و چې د دوچویلې راډیو چې ما کار ورسره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره. تیکن وکړه، دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، مال زه نه ځم. بیا خلکو مشوره را کړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سی دغه را تلای بېرته سی، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه، ځکه تلای بیا نسې، دا بهیر ودرېدی، بیا څوک تللی نسې. او بیا ستاسو دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې بس زړه ښه کړي، زړه مې را غونډ کړي، را رهي سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده، سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې؟ هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونه چې په دې وړاندې کولې مړ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خبرونه ما چلوله دلې په دوچویلې کې، د ځوانانو مجله مې چلول، دلې مې د ښځو مېرمن دپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمن کې پلار مې څومره مخکې یو کال کېږي چې پاسو د پلار دوه وي راسره وې، یقین وکړه چې پلار د هغو چو پاچه دی زما څه خوشحاله و، ما چې دوه وي کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه کمه کېږي، خپله هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې د وختیو پاسه یو شي، د سې یو د پلار دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله، سپیشلی سه د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د ته څنګه شکار سو، څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما به خلکو ته ویل خلکو چیرې تللی یا څنګه ولاړې، ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کښې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کښې وایي وایي پلانکۍ در اوو غرو در اوو دریابو واوښتئ. ما ویل زه در اوو غرو در اوو دریابو راوښتی یم، یعنې بلې وچې ته راغلی یم، نه په ژبه پوهېدمه نه په کلتور پوهېدمه، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي، په کورس کښې زده کړې، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. غټو موټران به شیدي کلي موږ مطاین دغه الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله، دا پر ای به دوه ټیکې سره بېره وه یا پر یو به دوه ټیکې سره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته را ته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیسټم پوهېدمه. کرا 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 مې ځان ورسره عیار کړي، دغور اوس ځمه د ژبې کورس ته ځمه، بس دا مې عیار کړی، ورسره سوداوې کومه، سپورټ ته ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې وایي چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا سي، د وطن فکر راته پیدا سي، وطن مې یو ګړی نه هېرېږي. زه د خلکو ته وایم که سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر عدت کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د دېرشو کالو څخه وروسته څوک چې د وطن څه را وځي، زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کښې عزم سي یا په ټولنه کښې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د ده د زړه مراندې به په وطن سره تړلي دي، ځکه دی هلته ګزاره یې کړې ده، هلته د ده اړیکې جوړې سوې دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هلته جاني څه خبر ده، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته. کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته.
دا راته ووایه چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلې شي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خوله دلته زه وګورم، ما د ټول شیان نوي نوي وه، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوې وې، د دې دود دستور راته نوی و، هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې کومه سړي کومه خطره راته وایي. موږ
ده چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کښې ښه وي یا برعکس.
هو دغسې شیان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ته یا تاسې دا ګوته چې ورته نیسو. دا په جرمني کښې به یو چای خلکو بس بل کړم راته کتل، بیا مې د استاد څه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسه ده بد وړي، دا ولې بد وړي؟ بار وایي موږ داسې ګوته چا ته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب. بل به دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کښې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کښې یو چا سپی درلود، ګره کلي کښې بس نامداره وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل شی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غوندې ساتي. دا زما لپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور دغسې کلتور دی. یو بل دا دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایه ده، که د لوب ده، که د تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی راتلونکی دومره روښانه دی، دوی دومره په ژوند کښې خوشحاله دي، دوی په خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر ښه نوم نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په ښکنځل ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. د لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه شغبه لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګلې ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی، زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې راته خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده، جنګ یې نه دی لیدلی، کېلیدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کومه، یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه هلته ګورم، دلته داسې څوک نه شته چې ګورم پر شونډا به یې مسکا خپره ده، زمونږ خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي غمجن دي هرې شېبې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګورې وینې ته چې وایي خوشحاله دي استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي دا کسان دي څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسېږي نو په دې چې افغانستان یو داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماړۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغس وده د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده چې وطن څه ووځي وطن شاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده مو په دویچه ویلی کې کار وکړو
دوه کاله مې په دویچه ویلی کار وکړ پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی دا به ته ځې او راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې زه کلته به د پښتو څانګه وای د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې او پښتانه سره وه ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار د دوی سره سر کار بیا چې به کور ته راغلم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و ښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینه دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه یي ډېره مننه ژوندي اوسئ
د آزادی میلمه
جزیرہ کے ہم چراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پیر رکھے لاسو کھیل کو لاوا مل جا